همکاری وکړي. لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په اډک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لیوه چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2014 کې ورکړی شوې وې او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوې دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو ان جی اوګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوي دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانی کیږي. ادارې مخکې لري چې وسلوالو خلاف کاروایانی روانې دي. خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شو چې بې ګناه انسانان اوس هم په نخه کیږي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې د هم د وسلوالو خلاف کاروایانی وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاړه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر د خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې لیکي سینیټر مشاهدالله خان خپله یو انټرویو کې د آی ایس آی یو پخوانی مشر تېر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ اثر منافی دي. درې اخره کې لیکي تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نه زیات مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ شل انجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هېر کړی شي او هماهنګي قایمه وساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دوه هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دوه مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج عزیز وویل دی به د اگست په 28 نیټه هند ته ځي. تمه ده په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمي چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملکونو تا صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي، او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو، اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي، چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي، د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي، چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. یو شمیر کلی هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگل باغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه و کلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي، او په دې عملیاتو کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفان طالبانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځای شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. قدم چې وړاندې لاړ سي لاغه جاینه بیرته په شا سي، دوه برابر دی هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره مونږ هم حیران پاتې سو.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او رستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستیو جګړو له کبله له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځای شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیاسمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توضیح کړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی، او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دا مهال پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز، د دشت شرچی ولسوالۍ، همدارنګه د دې ولایت یو شمېر زیات سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي، نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر اجی حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې څلور میاشتو کې په ولایت کې
شپک سوال از زیر امدر شنوار و خوبانده چپریان خلق یعنی امدر مشرکی خلق باید شوی دی او دو سو اولیا کس هم چیز معلومات دارم بندیان دی امدر پر نوبت نوبت سر درست شید اگر چو کل آرست را فولی دی چپمون و واروز و امدر سبان پاروزه
نوموړي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي خو امنیتی ځواکونو په خوږیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغه غونډي ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد یې شعارونه ورکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د سوبې په ټولو 23 ضلعو کې د ایف ایس سی یا دولسم جماعت هر اول درجه لرونکي زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز مساخیل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل:
موږ د انډومنت فند په هکله موږ ته چی ایشوی اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرست ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت فرست ایئر فرست ډیویژن چې کوم الکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټول ضلعو کې ایف ایس سی والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکي او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډېر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې خو صرف د دوی د موبایل خرچ هم نشي راتلی. ولې جدید دور ده هغه له دې سره خپل د نیټ له دې سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه. دا اوس تیر واري د ایم پی سکالرشپ ور مخې ورکوي چې بیا ورکوي په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک چې کوم دی هغه بیسټو کل هغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ورکړل هغه له ریفرنس ورکوي.
خو د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چا اخیستی هغه چې هر څو وي بل څوک به نه کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه د هغه خلاف په سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنېغه. او اوریدونکو اوس هم پروانه خبرونه کې راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته د نن په پروگرام کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړی جمال کړی او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبریال خالد خان تلی او الته د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستروزه شابازګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستروزه ولی وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې، جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پېښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاباز ګړه به تیرې دي. او په اباسین د پور کېدو نه مخکې به کافلو پړو یا دما د شاباز ګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شاباز ګړې په یو ګډ باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شاباز غړې سره نږدې د جمال غړې، کندراتو، ستوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دی. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثار و کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پېښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې دا شاباز ګړې په مقام د اشوکا باچا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکل شوی دی.
دن اشوکا موریا غم موریانو نو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش دی کې لیک دی، او دا راغی د بادشاہ هغه دغه خی کمانډ او راغی د بودیزم ترویج نو دغه شابازګړې را ګټ چلی. نو د هغه د وجه نه د شابازګړې شهرت راغی، بیا شابازګړې کې د بودیست مانومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پېښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشا په وخت کې په ټوله ګندارا کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوی دی. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی وو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شابازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بود مت سوار لسلوی خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن، خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
په دې راک اډیک چې دی په دې کې د بود مت سوار لس خبرې لیکل شوې دي، په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي، ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دي. بیا دا دي چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره، تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونې وکړئ چې دغې نه خلکو ته فایده وي.
خو بیا ځینې تاریخ پوه او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز ګړې او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نه مخکې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي اور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي، وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي، نو هغه په اصل کې هم دغه د شاباز غړي خار په حق لدی هغه وای چې چینی ظاهرین چې کله پشپګما ایسوی صدی کې دلته راغلی وو نو دا د بد مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی مونږ سره. د دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله کې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه. دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړو یو چاته د خدای په نوم وغوښتو هغه دان کړو بیا هغه خپل لار دلاوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد بیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې به د شاهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاهبازګړې په مقام پړاو یا دمه کوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بله شاهبازګړه چې په کراس روټ باندې و په څلور سړکونه به پرې راتلل د پلی شیرخانې نه د بونیر نه د چارشدی مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شاباز غړي ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنیشک باچا په وخت کې ګندارا د بود مطلوی مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل د ګندارا د پخوانی یا د اوسنده ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې مونږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شاهبازګړې نه علاوه مونږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. مونږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د هغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر مونږ ته ملو دي کوم چې اوس لاهور عجیب گھر کې پروت دی. او د دې نه علاوه مونږ سره خواکې ورسره په لږه فاصله کې جمال ګړی ده. بیا جمال ګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آی کې څېړنې کار نه دی شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کېدې شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پېښور ته راتلل.
د دې ټیچنګ کې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجه نه په دنیا کې دا علاقہ د سبق لپاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هغه په خپل به سبق لدر تراتل د کنفیوشیس خپل شاګردانو ته ویځي زیږ داراته او ګندارا کې مونږه تاسو چې نو بیا مونږ چین ته ولټ روان یو سبق په کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاهبازګړې نه خوښه 40 کیلومتره لري دا کاټلنګ په سړک په جمالګړې کې د بود مت مندل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي. چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورونه زاړه د بود مت آثار او نخې نښانې ملو شوی دي. پېښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی د جمالګړې د سایټ په حق لا وایي
سمرج مونږ سره سائٹس دی په خیبر پختونخوا کې بلکې ایز اے هول پاکستان کې. نو هغه د تاریخي اهمیت په اکل چزتا ستویم نو جمال گڑھ سائٹ شو شہباز گڑھ شو بتکڑاون شو دس درمراجی کا سروپ شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نا جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نا تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ شیو دی.
ویلی کی گی چی دا انگریزانو پا وقت کی دا جمال گڑھ لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرستا نور سیڑنی او کدایا نی اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پکی رابر سی رشیوی دی.
دا پا فور دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ ریپورٹ کڑی ہو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دا دے الیکزینڈر کننگم ہم کڑی ہو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیفنیز چکم ارکیالوجیکل مشن دا ہوئی پا دے کی کار کڑی دے بیا دا آگے نا بعد دا مونگ ڈپارٹمنٹ چکم دے ارکیالوجی ہوئی پا کی کنزرویشن کار کڑی.
وی لکی گی چی کلا دا یونان سکندر اعظم پا کال 328 قبل مسیح کے پا نا واپس دا افغانستان نا باجاول تا راوڑے دو نو ہغ خپل پوزونه په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د ممندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چارسدی په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حملهور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شهبازګړې او هند په مینځ کې د سکندري په مقام یو ځای شو چې د بخت محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دې شهبازګړې او د هند منس کې چې کوم یو سایډ دی هغې ته موږ سکندری وایو. دا الیگزینډر د ګریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده دې سکندری کې ځکه دغه سایډ دغه کلي ته اوس هم سکندری کړی وی او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سیند کراس.
خو بیا د شهباز غړې سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې ممتا د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلې نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوې د بیا په هغې په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې دغه دلته خپل سوکتی لاره خو وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندره کو مقام په هغې کې چې کله مغولو شکست وخوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شوه. نو د شاهجان او د جهانګیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته دوباره لنګرکوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګرکوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په هکله فرهاد علي خاور وایي.
د مغولو منصبدار چې دغلته کوم و الداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر وی دغه علاقې هغه لې په خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغې دی سدي راپاڅېده. بیا د دیوان خان یوروارو دغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله تس نس کړه او مغولو له شکست سرکړو دغه د نوکلو او دغه دلته بیا د مغولو اخري تبهي و دغه نه پس بیا مغول په دې علاقه باندې نه دي پاتې شوي.
دغه شان فرهاد علي خاور وایي چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار و نو د ده خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنګېدلی و او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
دخول جنگ نه دی کړی دی یو شهبازګړې باندې چاټې چې هغه صرف په شعرونو کې دې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړې ده چې کله دغه دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار یې پکې راغی. پلار یې هم دخلته دی زه هم دغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. په هغې کې خوشحال خان پلار هم مړ وو او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ وو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان یوسفزو سره روغ وشوه نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو او د دې لنګرکوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغولو دلته لنګرکوټ آباد کړ. لنګرکوټ خپل لري د علاقې د دې خار نوم وو.
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خپل پامان